په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای ساشکالې نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، به سرپرسته شزي د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د دبليو اف پی د ارقامو له مخې نږدې 30 میلیونه افغانان غذایي خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګپوړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیان په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسې حال کې چې د 2015 نه د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نیسي لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. د روسیې چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړې. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځوونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند وه. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبه په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی وو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنع کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانیکووا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونې کې یو شوار په لاس کې راڅرګنده سوه چې پرې لیکل سوي وو، پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانی کووا پرون د انستاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بېول سوې ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغې وروسته لیکلي، د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې د مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 28مه د جولای 13مه. په دې وساته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. طالبان وایي چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر ځینو مسایلو بحث وکړي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغال
د اپتا، د ډبرو د سکرو، همدارز د بندرونو د خدماتو د څلورویشت ساعته فعالیت په کتنه کې بحث وشي.
د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو څه باندې 300 ورځې کېږي. په دې اړه په یوه مرکه کې اوري.
از ما هیله او غوښتنم دغه ده چې څومره زر څه کیږي او څومره عاجل او فوري څه کیږي، باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي.
کندز کې د للمو کروندګر وایي چې سږ کال یې حاصلات ښه نه وو.
او دا غلل می دی من پاک وچ شوی د زراعت کاری دی او یم وب کم شوی شالی کاری را باندې بند اسوا اوس مې کرو.
په غزنی کې دی وی کورنی پاړه را پور اوري چې غنغړی په سترګو نیویني. نن د کرکټ د شپږیزې لیگ سیالي شپږم پړه او پیلېږي.
دا سیالي بعد اگست تر 15 منټې پورې دوام وکړي.
د بریتانیا یو چارواکی وایي چې په اوکرين کې د روسیې شاوخوا 5000 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درسي ساعت 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سی و چې دغه پلاوی د یکشنبه پر ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د سوداګری پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډیره برخه پاکستان ته صادریږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغال سنگ،
د اپتا د ډبرو د سکرو همدارز د بندرونو د خدماتو د تلرویش ساعته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د موین قدرت الله جمال او د هغه د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی وو. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت 13 میاشت د یو ټن سکرو بیا له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړ کړه چې له دې سره د مالیه او د لیګټ له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا 350 ډالر ده. پاکستان ته د افغانستان د صدرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکره په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیر پاکستان ته چې د انرژي د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان د محل له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سګنی کال په لومړی او شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالر مالیه ترلاسه کړې ده.
له څه کم یو کال راهیسې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ مرستيال مارکوس پوزل پرون د طالبانو له چارو سره په کتنې بیا په دې اړه اندیښنه وشوده او د نجونو د تعلیم د دوام پر اړتیا چنګار وکړ. په نروي کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان نجونو په برخه کې مسؤلیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی دې پوښتنې ته ځواب ویلې چې دنجونو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي، نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
طبیعي خبر ده چې په ملک کې چې تقریبا یو کال په هغه کې نیمه ټولنه جنکیانې د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محرومه پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت په پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسولیتونه په دې اکل باندې درکو کې زه فکر کوم چې چیرته دغه وضعیت دوام ومومي رابط طالبان او نور سره به نور هم ترنګل شي او دغه اساسي وخت دی چې نړیوال ټولنه مخصوصا هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو د راتک نه استقبال کول او دوی ته زمينه برابر کړل او مشروعیت ورکړ نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کړي. از ما هیله او غوښتنم دغه د څومره زر چې کیږي او څومره عاجل او فوري چې کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته غوږ غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی د سند ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زره د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلات ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارګزای د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د جنونو لپاره د منځنۍ خوندزیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او ک راخکته نور کسان
طالبانو ماینس کې طبي خبر د تفاوت نظر شته دی. اقانی ډلا بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبری بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس فل حال شته دی دوی په اصل کې نش کولای چې د خپل هغه عسكر په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکی چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر تا پاپر وهل شوی او لګول شوی وا. او متاسفانه دوی همدغه طالبان او همدغه د دوی عسكر یا همدغه د دوی جنگیالي چې ملکی وګړي وجله مکتبونه ورانه ولا، متاسفانه موږ شاهدان د دیو چې ډیر خلک او مخصن مکتب جنکیانی وجل سنو نن دوی نپیگی چی چنگا بیر تخپل ماغا اسکار تو وی چی اغا مکتب چی پرون نارواو نن روا دیم دا دوی اختلاف دی نچوک سترگی نشی پوتا ولی، مگر دا چی دا اختلاف بکل رفا کیگی زکم روخنائی نوینما.
ستاسو په نظر نړیوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو له مسلې نه په یو ډول سره ځان لری کړی او ګوښه کړی نه دی؟
نړیوال ټولنه، بین المللي سازمانونه، سازمان د ملل متحد، د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او ټول هغه ملکونه او هیوادونه چې طالبانو سره مرسته او همکاري کړې ده، دوی مکلفیت لري د افغانستان په حق له باندې او مخصوصا د افغانستان د ښځو او جنکیو په مقابل باندې، ځکه چې د دوی د لاس نه طالبان واکمن شو. دوی په د خپل سازمان ملل متحد باندې په اساس باندې هم دوی ځانګړي مسؤلیتونه او صلاحیتونه لري. زه فکر کوم چې وخت براشی او کچیرته فشار په طالبانو باندې یا سیاسي جار جوړه کارونه کې نو خامخا سازمان ملل متحد کولای شي دغه قوت پکشته چې د افغانستان په بکله باندې متفاوت دریس غواره کې نړۍ خپل په خدای افغانستان د مسایل په هیڅ شکل او هیڅ صورت باندې بیرون نشیسته، ځکه طالبان راغلي د وګړو په واسطه باندې دي او دوی مجبور او مکلف دي چې د هر وسیلې نه کار واخلي او طالبان هغه مخکنه ژمنه چې دي نړیواله ته ټولنې سره کړی و هغه باندې باید عمل او چلند وکړي.
په نړۍ کې د افغانستان پخوانی سفیر او د شوزو د حقونو فعال شکریا بارکزی ول ازادي رادیو سره په امریکا کې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دینی افغانان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ یو لس میاشتې تیریږي خو لا هم د بانکونو چاري نه دی عادي سوي. دوی وایي چې د بانکونو مخته د ساعتونو انتظار نتیجه دا وي چې یا کمی پیسې ورکول کیږي یا هم ورته ویل کیږي چې سبا راسي نن پیسې خلاصې سوي دي. دا هم په دې اړه یو راپور.
د طالبانو له واکمنۍ یولس میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې د بانکونو چارې نه دي عادي شوي او هر ورځ سلګونه تنه د بانکونو مخ ته قطار ولاړ وي چې خپلې پیسې واخلي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له لوري لژمنو سره هم د بانکونو فعالیتونه د پخوا په څیر دي او دوی لا هماغسې د خپلو پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی ازادي راډیو ته وویل له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې له بانک څخه پیسې واخلي، خو د ګڼه ګوڼې له امله نوبت نه ورځي.
که څوک خپلې پیسې اخلي هغه مجبور دی چې نیمه ورځ یا پوره یوه ورځ ورته ځانګړې کړي. نو طبعا زیات خلک دي چې هغوی وظیفې لري، کاروبار لري یا نور کارونه لري، نو د پیسو لپاره چې خپل معاش واخلي یا خپلې پیسې واخلي نو هلته یوه ورځ ضایع کیږي. زه خپله ورغلم، دا مې درېیم ځل چې نن ورغلم، نو ما خپلې پیسې ترلاسه نه کړې ځکه بیروبار ډېر زیات و.
محمد ایمل چې پرون یې په کابل کې د یو بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی وایي په ډېرې سختۍ یې له بانک څخه خپلې پیسې واخیستې. نوموړی وایي پیسو ته یې اړتیا درلوده ځکه یې په دې ګرمۍ کې د بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی.
کله چې ترې راخلې دغسې به یې راخلي لکه زارۍ چې ورته کوي، مطلب په خپلو پیسو به دوی ته یو ډول زارۍ کوي او ډېر تکلیف او کړاو به زغمي، له هغې نه وروسته به ته پیسې ترلاسه کوي. د بانکونو هغه محدودیت او کمې پیسې ورکول خلکو ته دا بیا بله ستونزه ده چې ټول خلک یې له ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
ایمل وایي د بانکونو لخوا اوس هم مشتریانو ته د پخوا په څیر په ټاکلې اندازه او کمې پیسې ورکول کیږي او تر څنګ یې د پیسو ډېر برېښنایي ماشینونه یا ای ټی ایم هم غیر فعال دي چې دا خپل په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د بانکونو فعالیتونه به عادي حالت ته راګرځوي، خو اوس چې د دوی د حکومت یولس میاشتې پوره شوي دي لا هم د بانکونو په فعالیتونو کې ډېر تغییر نه لیدل کیږي. د افغانستان بانک له ویان ښاغلي صابر مومن څخه مو وپوښتل چې له ژمنو سره ولې له یولسو میاشتو وروسته هم د بانکونو چارې نه دي عادي شوي. ښاغلي مومن په لومړیو کې وویل چې د بانک له رهبري سره تر خبرو وروسته به په دې اړه ځواب راکړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي له موږ سره معلومات شریک نه کړل. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لړنګېدو سره بانکي فعالیتونه غیر عادي شول او لا تر اوسه خلک اړ دي چې په ډېرې سختۍ له بانکونو خپلې پیسې واخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس هم یو نړیواله مسأله، د بریتانیا د پاوز یو جګپوړی چارواکی وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله شاوخوا 5000 روسي پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې پر اوکراین د یرغل له پیله تر اوسه د 5000 په شاوخوا کې روسي پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. ادمیرال تونی رادکین پرون له بی بی سی سره په مرکه کې هم دراز وویل چې د اوکراین په جګړه کې تر 1100 پورې روسی ټانکونه لمینځه تللی دي. د نوموړي د اټکل لمخې په دې جګړه کې د روسیې شاوخوا 4000 پوځي وسایت هم ویجاړ شوي دي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي چې په اوکراین کې د روسیې د پلیو ځواکونو له شاتګ وروسته احتمالا د روسیې پوځ اوس اوکراین ته لږ خطر پېښولی شي. له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي دي چې روسیه په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوي پړاو ته د تیارۍ په حال کې ده. د اوکراین د پوځ د استخباراتي برخې ویاند وادیم سکیبیتسکی ویلي دي چې روسیه نه یوازې د توغندیو په وسیله بلکې له هوا او سمندر څخه هم پر اوکراین حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم پرون وویل چې د روسیې پوځ اوس هڅه کوي چې سلووینسک ښار ته ځان نږدې کړي. مسکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته به زور ورکړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وویل چې د دې عملیاتو په برخه کې ټولو پوځي قطو ته لازمي لارښوونې شوې دي. د اوکراین د حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې په تیرو درې ورځو کې د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندز ولایت کې وچکالی ځپلي بزګران له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې پر کرنه او مالداري تکیه دي او له دې لارې عواید ترلاسه کوي وایي چې پرله پسې وچکالی دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز ولایت یو شمیر للمکار بزګران شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې په کافي اندازه واوره ونه ورېده او دغه راز د روان کال د پسرلي په موسم کې په وخت سره د بارانونو نه ورخ لامله په دې ولایت کې پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه له منځه تللي او للمکار کروندګر سخت متضرر شوي دي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د شهباز په نوم یو للمکار کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
للمي پاکې وچې شوې څلوېښت شوې نو میخه بونس باندې اول زم به وای کی یو جریب نه لرم اغلل می کی می پرسیل ووڅو نو د کانان ډیر بستونز کی دي.
د دشرشی ولسوالی یو للمکار بازګر څلوېښت کلن طاهر خان هم وای چې په ژمي کې دی واورې نه ورخ لامل د دوی للمی کښتونه له منځه تللي او کړي خواري په سین لاهو شوي.
غنم بونس وګرځ داسې یو یو ډېر شولار دي مالچر سو وس مالو خوړله نو بخې مرته تاوان سه بیرو راګولې مانه بخې دی تاوان دی هغه د موټر کې مولا کو برابر صحیح دا وشر زکات مبارک مقصد دی خبره د مرسته کومکونه وکي یاره.
په کندز کې وشکالی زپلی خلک خبرداري ورکوي ک حکومتي چارواکي او مرسته کوونکي موسسې په وخت سره د دوی سنځه ته پاملرنه ونه کړي نو پراتلونکو ژمي کې به ګڼ شمیر کورنۍ د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخامخ شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو للمکار کروندګر 50 کلن محمد تاوس وایي د وشکالی له امله د شپې تجربه للمي ځمکه فصل له منځه تللی
او دغه للمي د موږ پاکې وچې شوې د زراعتکاري د هوایي موبه کمې شوې شالې کاري را باندې بنده شوه اوس مای کرو غواړو چې موږ سره د قانکار سره کومه کې یو شی وکړا سر کوټ را ته قیمت اسوار شي را ته قیمت اسو دا موږ تر اتر باندې کولبه کو یو سات کولبه موږ ته به یو نیم زر روپۍ کوي او تیل قیمت اسو.
د خان آباد ولسوالۍ یو للمکار بازګر پاینده محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي.
سکل وچکالې ده بیخي دیقان ضعیفه ده هیڅ همکاري او هغه نه ده سره سره موږ غواړو دیقان سره باید کومک وسي للمه خو پاکه پاکې زه وچه ده چې له خپل هغه تخمه هم نسي پوره کوی.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هیله من دي چې د کرنې وزارت او همکاري موسسې د دې ولایت له وچکالۍ ځپلو کروندګرو سره اړینې مرستې وکړي. د نوموړي ادارې د کرنې د ترویج کارپوه محمد منیر نیازی ازادۍ راډیو ته وویل
حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است و
سږکال زموږ د آبي ځمکو حاصلات نسبتا ښه دي خو د بارانونو نه ورښت له امله سږکال د للمي ځمکو 80 سلنه کښت له منځه تللی او زموږ للمي کار بزګران متضرر سوي دي.
د چارواکو د خبرو له مخې د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو تکیه ده خو سږ کال د وچکالۍ له امله د للمي غنمو په تولید کې 80 سلنه لږوالی راغلی. د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,03,312 هکتاره آبي ځمکه او 43,860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده.
په غزني کې د 12 نابینایانو کور په غزنی کې یوه کورنۍ ټول 12 غړي لري خو د دغو 12 کسانو له جملې څخه 12 تنه په سترګو څنی ویني. دوی ویل له دې عمله چې د ګټې وټې څوک نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لکلونو په دې تمه د ژوند شپې تیروي چې ګوند یو څوک یې روغتیایي او اقتصادي لاسنیوي وکړي. زموږ همکار دغه کورنۍ ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی.
دا غزنی شهر اړون په پښتون آباد سیمه کې یو ولس کسیزه کورنۍ د دغه کورنۍ له ولس تنغړو څخه 12 تنه نابینایان دي. بابک جمیله او مومن خان دوه خویندې او ورور دي چې درې واړه په سترګو نه ویني خو د دې درې واړو نه تن اولادونه هم په دغه برخلیک اخته دي.
تعلیم کوشش شاید په سایوان نوم تعلیم کول هغه تر اتم سم په مکتب وای او ته وس مکتب بنسل سرسن ولې ولون سمن.
دا شاوخوا 15-30 کلن مومن خان دی. مومن خان وای ټول شپږ اولادونه لري چې څلور یې نابینا او پاتې دوه یې هم له دغه ګواښ سره مخ دي ځکه نوموړی وای ډیری اولادونه یې له څه وخته وروسته د سترګو دید له لاسه ورکوي.
نو څنګه که مجبورې ده څه بله چاره نه لرو بله ته نو زمن مې مایو بدې مصر زمې دغه زوی ده نه دوه ته بلې ته څه کوي تا زوی به نه زوی ته ماته څه وکړي دا غو زم بل او پاکستان ته غراتې لیسې په شخصي کې خرچې غواړي درنه مسلو له خرپې او حکومت یې جانو ته مراد نه مغه کې نو وایستم درلوده او نو څه شناخته درلوده چې ته ورسې ذاتي عادت وای وای دا دې کار نه کوي.
مومن خان وای د ناداری غریبوی او اقتصادي ستونزو لامل نه دی توانیدلی چې ځان خویندی او د کورنۍ غړي د درملنې لپاره بهرنۍ او هیوادونو ته ولېږدوي. د مومن خان خور جمیله کونډه او خاوند یې جګړې وژلای دی. دا 15 اولادونه لري خو جمیله او 15 واړه اولادونه یې نابینا دي. جمیله وایي اوس له خپلو نابینا اولادونو سره یو ځای د خپل نابینا ورور پر کور ناسته ده. دا غوښتنه کوي که یو څوک ورسره مرسته وکړي او یا یوې خواته د درملنې لپاره ولېږي تر څو د دوی د 12 کسیزې کورنۍ دا 12 کسان هم د نړۍ ښکلا او رنګونه په خپلو سترګو وویني. دا جمیلیا او مومن خان خور کونډه ببک هم نابینا ده. دا هم له خپلو اولادونو سره یو ځای د مومن خان پر کور میشته ده. ببک دې ته خوشحاله ده چې اولادونه یې روغ دي خو په خپله په ځان پکو ده. دا وایي سخت نیستۍ ژوند تېروي. دا غزنی قرباغ ولسوالۍ دغه کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله کلونه وړاندې غزنی مرکز ته راکډه سوې خو دلته هم له کړاو ډک ژوند تېروي. نابینا مومن خان د خپلې کورنۍ تر څنګ د ببکی او جمیلې د کورنیو سرپرستی هم پر غاړه لري. نوموړی په یو ښوونځي کې په 5000 افغانۍ میاشتنۍ تنخواه کار کوي خو په 3000 افغانۍ یې د خاورو او خټو یو خام کور په کرایه نیولی. دغه کورنۍ چې په اوسنی وخت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده د هیواد له شتمنو ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو تر څنګ د طالبانو حکومت څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته شهیدانو او معلولینو چارو ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د یادې کورنۍ ستونزې به هوارې کړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد حنیف ابو خالد وایي دغه کورنۍ تر اوسه مراجعه نه ده ورسره کړې خو که چېرته مراجعه ورته وکړي دوی به یې ثبت او راجستر کړي.
دی ندیم نه محرمه دی کولای شي دلته ځان رجستر کړي او ثبت کړي او خپل حق دی ترلاسه کړي انشاءالله رحمن موږ ورته آماده یو.
بابک جمیله او مومن خان وایي په دې هیله د ژوند شپې ورځې تیروي چې ګوند یو څوک روغتیایي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
اسد الله مینوا د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پیژنم. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې کدی یې سره رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعونو کې ځان واضح کړي او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي. د نجونو مکتبونه چې ژر تر ژره علاقې ځکه چې تر اوسه د نجونو ته موږ ضرورت لرو، ډاکټرانو ته ضرورت لرو. د اسلامي امارت مشرانو زموږ دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی وس خپل زنانه مرجع چاته ورولي چې نارینه ډاکټر ته ورولي چې دا دغه کار د نارینه ډاکټر ته نو زنانه ډاکټر چې اوس په افغانستان کې بیخي زیات کم دي. نو دوی د اسلامي امارت مشران دي د ښځو مکتبونه جته جوړ د جوړکو مکتبونه وړي علاکه.
السلام علیکم. سپیولایم د هرات ولایت څخه تاسو سره د ژغیس پیغام لاره بلیک کیما. دا د خوراکتو که بیا بیخی لوړ شوې ده. افغانستان کې اقتصاد بیخی خراب ده، بیکاری بیخی زیات ده. سوق ته هیڅ شی غستلو ډیر خلک د څه شی غستلو توان نه لري. بس د اړوند ادارې څخه بس دا غوښتنه ده بس چې دوی د رسیو کې سروې دی او کې پښتنه دی کې د دکاندارانو څخه چې په لوړ باید د شیان نه خرڅي او کده ګمرک ستونزې بس د ګمرک لخوانه د دوی د ګمرکي خکته کې پیسې د کمې واخلي چې بس دا مظلوم ولس بیخي د حصہ غستلو وسنه لري. ډیر خلک د چې د شپې لري د ورځې نه لري د ورځې لري او د شپې نه لري.
مصطفی د کندهار خبرو کوم. طالبان د حکومت د وشتن لرم چې د کولورا مرزي د مخنیوي لپاره دوی چې د ګمنو واخځه کوسته کندهار ته نه رسیدلی چې توجه ژر تر ژره ورته وسی.
السلام علیکم. د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور موږ په تلمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي. اوبه نشته، اوبه چې سوي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي سږ کال یې نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د ډبلیو ایف پی د ارقامو له مخې نږدې 23 میلیونه افغانان غذایی خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیګ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي او د روانې اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګ پړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسل کې چې د 2015 د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نیسي لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. د روسي چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځوونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. اوس هم د سپورت له نړۍ څخه. نن د هیواد د کرکټ د مشهور لیګ شپږیزې لوبې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لړۍ به 19 ورځې دوام وکړي. په شپږیز لیګ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، 22 لوبې په پام کې دي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د کرکټ مشهور لیګ شپږیزه نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي او د روانې اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه بیګا ازادۍ رادیو ته وویل،
ټاکل شوې د افغانستان کرکټ بورډ لوري د افغانستان اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ رسمن د 8 لوبډلو ترمنځ پیل شي. دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. دغه سیالۍ به د اگست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي.
د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوې دي او جریان به په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خبريږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د لوبو په دې لړۍ کې به 4 بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي. پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او امیر حمزه به د مصر عیناک او د عمان د کرکټ لوبغاړي بلال خان به د امو لوبډلې لپاره لوبه کوي. د شپږیزې لیګ په 2014 کال کې پیل شو. په 2020 کال کې په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره سره د لوبې ترسره شوې، خو تیر کال په افغانستان کې د نظام د بدلون له کبله د لومړي ځل لپاره د دې لیګ سیالۍ ترسره نه شوې. له شپږیزې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ د اګست په 9 په بلفاست ښار کې پیلېږي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې 3 ورځنۍ او 15 شل اووریزې لوبې پلان شوې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبریږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنی د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا څه شی وای؟ متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پکټ دی، په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه یې سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوای دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا څه شي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي، نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټو سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا کښې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دغه ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي، چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې. او محلول یې چې راووتې، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتې. دا ته چی شوی محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلونکي مواد چې سره یوځای شي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوی شی ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپیژندی دغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حلونکي حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي، که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نه ګرامه پورې حل شي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل شي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرام جیش ګرام هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایخ درس دی. د کتلې د پایخ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره.
د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سر یې بند شوی دی، هېڅ د سکرو دودو هېڅ شی هېڅ د باندې نه دي تللي، په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوئ سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغو نه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربون یو دی، دلته هم کاربون یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولای شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه، آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ، قدم پر قدم، یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربون ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ چې شي ویلو مغلق مرکبات، دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربون اته دی، دلته کاربون یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربون اته دی او کاربون یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربون ورزربوو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او، ایچ اتلس او او دوه. موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې، اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو، ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته څو دانې دي؟ دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضرب دوه، څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي، دغه اته هم په کاربون کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې ده، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي، نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو، پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضرب کړو؟ په دوو کې ضرب کړو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به سي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این ای ټو او پلس ایچ ټو او، این ای او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي، ضریب یې یو دي. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ورضربو، دا وګوري دوه یې ورضرب کړي، دوه دلته ورضربو. دا چې مو ورضرب کړل، د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ورضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ورضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې سوډیم ته ورضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو، او بل اکسیجن پاتې سو. دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ورضرب کړي وه، هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي، دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي، چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نه سو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دو او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز، او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی C12 H22 O12 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي C6 H12 O6 چې ګلوکوز دی، جمع C6 H12 O6 چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیاهي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی، او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلی دایسي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی C12 H22 O12 چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي، او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یو فارموله ووایم: C12 H22 O12 چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې H2O، او د مالګې له تیزاب وروسته HCI وروسته C6 H12 O6 چې دا ګلوکوز دی، جمع C6 H12 O6 چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې 6% او د غوا په شیدو کې 4% پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه C12 H22 O12 چې لکټوز دی، جمع اوبه H2O، او د مالګې تیزاب HCI چې له دې څخه جوړیږي C6 H12 O6 چې دا ګلوکوز دی، جمع C6 H12 O6 چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلی دایسي، یعنی قوس C6 H+ O5 قوس N، جمع N H2O چې له دې څخه جوړیږي N C6 H12 O6. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخ اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. دا نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هله د چین ننني درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د خون کې لوري د بیان شوی فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړی.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.